د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې اساسي بشري حقوقونه او ومورس خلنده خبري برخه هم لرو پایلې د سات خبرونو کو د افغانستان لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو ډلې په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو د طالبانو پر هغې پریکړې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ښځې د طبي زده کړو له مرکزونو څخه منع کړې دي. دغو استازو روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په هغې ګډې اعلامیه کې چې د برېتانیا حکومت پرون جمعه په خپله ویب پاڼه کې خپره کړې ویلي چې دغه نوی بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو دواړو زیږیدلو او نازیږیدلو هلکانو او نجونو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري او د روغتیایي خدمتونو نازک سیستم به نور هم بې ثباته کړي. په اعلامیه کې دغه بندیز د نه منلو بل وړ بلل شوی او د سمدستي لرې کېدو غوښتنه یې شوې ده. په اعلامیه کې همدارنګه د کابل په ګډون په سیمه کې د وروستیو تروریستي بریدونو او هم د افغانستان او امنیت او ثبات د تروریزم د ګواښ په اړه د ژورې اندېښنې یادونه شوې او ټینګار شوی چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسېدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده چې د خلکو د استازي او ټول شموله سیاسي سیستم په لرلو سره د اساسي قانون نظم ته لاره هواره کړي او همدارنګه مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه هم پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصوره لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هیواد د وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې ویل شوي موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په میلیونونو نجونو او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. راپورونو له مخې له دې سره په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. په خیبر پختونخوا ایالت کې چارواکو پرون جمعه وویل چې په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه کې د اوسېدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسېږي. فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تیر میاشت د سنیانو او شیعګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوې دي. د جرمني چارواکي په ماګبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل چې یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې اور برابر کړ. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی دی. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. د ساکسونی انهالت والی راینر هایسلوف د کریسمس په درشل کې دا یوه خواشینوونکې پیښه بللې او ویلي دي چې مشکوک موټر چلوونکی د سعودي عربستان تابعه یو 50 کلن ډاکټر دی چې په 2016 میلادي کال کې جرمني ته راغلی. امنیتي سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تورن کس د یوه پیژندل شوي اسلام پال په توګه د قانون پلي کوونکو تر څار لاندې نه و. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 اوسیدونکي پکې اوسي. دا پیښه اته کال وروسته له هغې کېږي چې د 2016 کال د دسمبر په 19 په برلین کې یوه افراطي بریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې په خلکو یوه لارۍ ور برابره کړې وه چې له امله 14 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. هغه برید کوونکی له برید وروسته څو ورځې وروسته په ایټالیا کې په ډزو وژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن شنبه د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دې لوبې لپاره د تیاریو په باب ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمي تر څو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي. ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای تر رسیدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دای چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیر اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورنو لوبلړۍ هم وګټي او که نننۍ لوبه وګټي د 500 اوورنو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقونو او دغه راز اوومه ورځ. خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ژمی پیل شوی او په ژمي کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم خبرداری ورکړی چې را روان 2015 کال به په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بېوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده، نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوسمهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکولو له ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې. نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. د بلې خوا څخه دوی د لویې سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسي برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي، سږني ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله په خوبت پوه سوی یم، تننه پورې زه نه یم وارخطا سوی، خو سږ کال زمې ته وارخطا یم. بکسې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې، یعنی پخوا به ولو ما به بخاري ولګوله چې لرګو یا د زغالو، سږ کال لږې قدرت نه لرم. پیسې بخاري مې لګولې ده، هغه هم کله کیس وي کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي، د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبلیو ایف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. د 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیونه څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 30 کورنیو سره د مرستې لپاره 310 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتواتا ویلي، له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مارک لای کوم. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونې ته ښه راغلی. په پیل کې درته وایه په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره ښه برخورد کېږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید دته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې ډېر باز هغه باندې وچلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپله خوښه په خپل زړه یا ماغه چې کوي، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغوی هم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغوی ته د پات شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په تنګ نظر ورکړي اوسې تبن هغه په فامیلو کې ډېر یو غټ ناورین سره مخ کیږي، فامیل هم لږ سره په ناورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه دا د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي دي هغه باید د طبیعت وساتي. کچېته داسې یو څوک وسی چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي وسی او هغه تنګ نظری کوي، نو طبعا هغه په کورنۍ کې تاوتریخواله منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته وسی ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه تنګ نظره وسی، نو طبعا په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر اوسم، نو دا نظر چې له هر چا سره اوسي هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بلې، معمولا کله چې په کور کې یوه ناوې راودیږي راځي، له دې نه مخکې نه خواښې خسرې د کسان په کور کې اوسي، مثلا هغه د میړه خویندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدې چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره یې دهلته څومره په خپله د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د مېرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې کله ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې ما خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځرما ټوله د معاشي، باید هغه میرمن چې نوی واده کېږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې صحیح ده د ما د مېړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې اوسي، ځکه که مخکې له دې چې دای تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي د ماش چې د ما د خاوند ده، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، همغه چې خواکم بیا همغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصه ده که یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کارونه چې کوي، بل څوک په کور په چارو کې نور ونډه لري، لکه پلار مور، لکه ورګانی د کور دننه نور وند لري. دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داس مصرف نشي د دوه ډوډۍ دومره باید در کولري امغه ناوي چې راضي شي دغه علت چې دغه وسط ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه ولوسته دي، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچته رسیدلای ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شون نظر کې ونیول شي که هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه په پیسو باندې نازېږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو تا د خپل پر رفتارو کې ډیر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترین یو اشتباه کوي هغه ډیر یو غټ پایلې بلري په کور کې، دننه دې سبب ګرځي تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونکړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا د سیمې دل سوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا دته ډیر قدر ورکول کیږي، ډیر عزت ورکول کیږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کیږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا عقدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي، د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چېرته یو موضوع عموما موضوع وسي په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کمې شتمنۍ چې دي، دا پیسې چې دي، دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري، د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې ته قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې معنا نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس باندې.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل هر څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغوی هم په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومانو په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري، له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي، دوی به یو دا له عقدې سره سم د خپل دنیا، د خپل د کاکا، د خپل د مور، یا د هر چا چې ورته چلند به کوي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکه نه، هغه څوک چې په جامعه کې دي، ورسره هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسې پیسه دار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپله علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپل شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې زمونږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شتهونه خلکو ته ورکړي، ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راغل شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یا څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه له نظر نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغسې مخته شوي دي، که نه په ټولنه کې که څه غریب ده که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري. مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو ګذري هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام، هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نس که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیفې موضوع را منځته کیږي، بدون له دې نه چې دغه شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیفې دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثال نه افغانانو د ژوند داخلي د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسې، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوس ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکې، نو دا د هم په نظر کې ونري چې ډیر زر به هغه پیسې یا ووسي یا به نه ووسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي. لکه اوس کومه ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځې وکړي یا خارج کې ښځې وکړي، پسته وبه ګوري چې هماغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطر هغوی ښه پایلې نه درلودلې، هغوی پسته کیمونه کیږي چې کاش دا کارم نکو، ولی وس خاطر د دنیا د څو روپۍ له خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا اخر خاتمه کې ډیر یو وخت او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشو کو
په ټولنه کې باید روابط ته ترجیح ورکړي، نه ضوابط ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده، او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي، نو دا اصلي هغه دا هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وای په لاس کې پنځه ګوتې او رنګنې دي، نو همداسې دي کورنۍ او د ټولنې د وګړو دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساوات لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساوات له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په اخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې یوسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یا په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل ته احترام ولرو، او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي، ګور انسانان چې کله پیدا شوي دي هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي. هیچ چا په خپل پیدایښت کې له ځان سره موټر نه ده راوړی او هیچ چا هم د خپل کله چې وفات شوی ده له ځان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن یو خانی مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ده، باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید انسان په سترګه ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه که څومره ته هغه ترمیم کړي هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونې هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان دي چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، د یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای وکړي چې مړ شي. بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندونې وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختره نکروزی په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروزی دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیا پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مراپور. نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی. د داسې کتابو په مهم خبر کوم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري. خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیره لولي چې چېرته نشه خو به نه وي کړي او ټکر ونه کړي. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله. د خلیل حقانی له تر وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناست. خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوي.
د افغانستان سلمیر ژوند نفوس دغه پورته ګوري نو ستا چې خپل افغانستان د دې غلې په پیاز دغه لوري پورته ګوري.
د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بینملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي.
یو مهم غلی و چې د پاکستان د سفارتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالباني سیستم نه د جولانی علمان وایي موږ پرمختللي خلک یو، نجونې به مو زده کړې کوي، خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړې دی، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري.
خود به خلک په موږ باندې ریسند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د مېرمنو د حقونو په باره کې یو څه وایي او واکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو پوهنتوني استادانو د طالبانو راګرځیدل. ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو کونړ پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او حتی کابل کې پوهنتونونه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي، ځینو یې هرکلی، ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بېلابېلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي، په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشي. د حقانی شبکې د مخکښ غړي او سراج الدین حقانی د تره خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو زنګ